السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حمله نه کیږي. هغه زیاته کړې امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې د افغانستان باید هیڅکله د هغو ترهګرو ډلو په ځاله بدل نشي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خپګان ښودلی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات لا نه دي روښانه کړي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بلل له افغانستان سره د کرکټ د شلورالو بو پلان شوې لړۍ وزنډوله. د کرکټ انفو وی پانی د راپور لمخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې ویل د افغان جنو او خزه د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو لواجه د استرالیا له حکومت سره تر سلام مشهور وروسته یې دا پریکړه کړې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو شلورالو بو لړۍ د روان کال په اگست میاشت کې پلان شوې و. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته لیدې چې طالبانو لشپګم ټولګي د پورتن جنو لپاره خونځي بند کړل. له افغانستان سره لمړنۍ ټیسټ لوبه او بیا په 2020 کال کې د یو ورځنۍ لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي د توپچي حمله په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوې دي. د دې سیمه والی الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حمله پر مهال د استوګنې دوال وړپوړیز ودانۍ هم زیانمنې شوې. اروپای ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسي او بلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالی وځ کړی څو د اروپای ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشاله کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې چې د دې پلان جزئیات لیدلی راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیا او بلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 95 یورو اضافه مالیه وضع کړي. او د سوریې دفاع وزارت وایي چې اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې څو پوځي سیمې په توغندیو وویشتې چې مالی زیانونه یې پیښ کړي. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرائیلو د څو توغندیو مخه ونیوله خو څو نورې وچاودل. د غزې له جګړې سره هممهاله پر سوریه د اسرائیل بریدونه ډیر شوې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسألې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر وروستیو شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
افغان جونې له نوي تعلیمي کال سره سم د ځان لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. کابل ښاریان بیا پاکو اوبو ته نه لاسرسی یوه لویه ستونزه یادوي.
دا وبونه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي کله وبوسته کله وبونسته. دا وبخه وبونه ده. دا وب لکه ترخم دي.
افغانستان کې د شری یا سرخکان پیخي ډیر شوې دي. د ناروغي نخې نخاني څه دي؟
اول بده تبلری په هم کې دای شي د توخه لري ونه وڅ توخه لري او دریم هم د پوز څخه به وبرزي او څلورم هم د ستوني درد.
او قطر په غزا کې د اوربان ټینګښته محتاطانه هيله خودلې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. څلور بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان د پاکستان له هوایي حمله او په ډیورن کرخه دواړو لورو ترمنز لنخته ورسته واشنگتن پر دواړو خواوغه کړی چې خپل اختلافات د خبرو لاره اوار کړی. د سپینی مانی ویان د کرن جان پیر پرون خبري اعلان تو ویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي چې دا پرې خواشینه ده. هغه یو شمیر سیاسونو او مخکنی او افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلی او د بادو پایلو پاره خبرداري ورکړی دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوایی حملو ته د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینی ماړی د پاکستان لخوا په هوایی حملو کې د ملکی افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلی او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینی ماړی ویاندې کرینی جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه موږ غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 خزي او 3 ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونه شي. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د وختي مرکزوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره لخپلو بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخښه کړي. خو د طالبان حکومت یې د ادارات کړه. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایی حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دا بریدونه په کلکه غندلی او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلی کرزی ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې. نوموړي د حملې غندلی او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولای. افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی دا بریدونه چې د بیګونا خلکو د وشل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی د کرکې وړ دی او د جدي بې ثباتۍ لامل کېږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللی او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځوړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلی د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یو ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له ذکرو به برخه شوی یو شمیر انجونی د طالبانو له حکومت غوړي چې په نوې تعلیمي کال کې چې د پایل شپه ورځو ته نږدې شوی یو د شپږم ټولګي پورته خوانزي او په هنتونونو پرانیزي. یادونجونو ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیرو دونی مکلونو کې چې د خوانزي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې ژوند د لستونزو او روحي فشارونو سره تیر کړی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د دې لپاره چې دریم هجری مریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوین جونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې د جنو په مخ پرانیزي. یادونجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دونی مکلونو کې چې دوی په مخه د خوندزیو دروازې تړل شوې لړیرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. د دوی لړډلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
وطن مو زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او ان شاء الله نوی کال به داسې کال وي چې موږ کولای شو خپل ښوونځي ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي،
تحصیل او درس خو ادامه بتن.
ستاره مرادی بل هغه انجلۍ ده چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې له ناستې سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
بیرین جونی په خپګان اخته شوی زنه پیغام چې ولی افغانستان داس یو هوا دی چې جونی او خځه له هر څه به برخې کړی دي. کناری نس د کړې کوي مطالعه کوي او به هر کار کوي امداشان باید خځه هم وکولې شي. ولی د نارینه او خځه ترمنځ توپیر شتون لري. خځه هم اماغه انسان دی چې خدای پیدا کړی او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د خونځي او ته د تللو او د دوی د راتلونکو لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021م په اگست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د جنو په مخه د خونځي دروازې وتړلې او د 2022م کال په دسمبر کې په پوهنتونونو کې هم جنې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټول جنو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تک اجازه ورکړې ده. هم‌حاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دینجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزی د دوشنبه په شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دینجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوې ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او کنه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
کابل خاریان وای د څخه پاک بوتل اسرسای لو یستون زده تر دی وړاندې د یو شمیر نور لو خارونو اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسیار په ګډون یو شمیر نړیوالو مؤسسو ژمنه کړې چې د غستونزې هواري ته به کار کوي.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مخکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بلابل سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنۍ او ماشومان او لویان ناروغ کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بیزایه شویو په یو کم کې یو تن بیزایه شوی زین الدین ازادي رادیو ته ویل
د اوبو نه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي، کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دي.
دا حیوانان چې دي صحیح اوبو نشته پکې، دا خامخه دا بیمار کیږي، د کرمان اساله کیږي، سفراخ پکې کیږي، کله 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 بخې کله بخنه هم دغه سیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د ساري ناروغي او یو شمیر ډاکټران وايي د ناپاک اوبو څخل د بلابلو ناروغي لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دیته لاندې ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خوړو تسمات اصالات مورقین مختلف انواد زیړی دیته انتقال شي نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبا چې د هر منبع نه ای هغه راوخلو او د 15 دقیقو پورې غیته جوش ورکو کلورو وروچو زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلیو په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. هغه دا چې قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت محتاطانه هیله او خوشبونی ښودلې. تفصیل له احمد تکلاو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتی اوربند لپاره هڅې له څو نیو رئیس روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراس خبرداري ورکړ چې د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پاوز عملیات خای لوی بیرحمی وي او دومره زیات تورانای رامنځته کړي چې د منځنی ختیځ په کړکیچ کې به لدې مخکې سره نوی لیدل شوی. لبلې خو د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوډ بارنیا نن له دوه څخولار خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپل خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا ورسته لدې چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو ورسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقه جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډېر سخت بللی او ویل دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. پاینه حال کې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جریمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامدار محدودیتونه او ورسره په هغه لار چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي خای للوګي د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به درته په تخار کې د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي ته پور ولرو. خو په سر کې راځو دې ته چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان پیخې زیات شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دا چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سلطان محمد سرور د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمری پوښتلی دی.
یا په تیبی اصطلاح باندې میزل دا یو عاده ساري ویروسي او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري.
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب؟
هغه کسان چې په سرخکان په ناروغۍ باندې مداخله کېږي هغه خپل نښې نښانې چې لري، اول به دی تبه لري، دوهم کېدای شي دی ټوخی ولري، وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوز څخه به اوبه راځي، یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد، پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري، او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدي راشونه یا جلدي په هغه سره ټکی چې په یو هغه د پاوو مېسترو زیاتره جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سروسته شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په سرخکان باندې یا په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي. خو په مجموع کې چې کوم نښانې موږ وښودلې، هغه د شری یا د سرخکان او یا په طبي اصطلاح د میزل نښانې دي.
دغه سرخکان یا سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي کنه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې پاول کویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېر مړینه چې رامنځته کیږي، هغه د 50 کلو څخه په کته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلای شو چې شری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا یو خطرناک او وژونکی ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومان واکسین نه دی اخیستی. اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دي، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستم یې ټیټ ده، دې ناروغۍ په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق په لباندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، د خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یعنی شری ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل که راټول کړو، دا کیدلی شي چې ماشومان زیاتره په اخته شي. او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډیر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کیږي؟ او وروستی سوال بدای چې څنګه ځان تر وساتو وقایه؟ مهرباني لاند جواب راکړه.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کشف شوی، یعنی څېړنې په دې باندې روانې دي. ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې انټي ویروس، چې هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوی نه دی. دې لپاره خاص درملونه چې ده، هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای ته خاص پاملرنه شوی ده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د غنارو پین ته وزن ته ور توصیه کوي. او دې تر څنګ په درملنه کې استراحت شامل دی. کلګ نور هم په مخ لاړ شو، د وقایې په لحاظ باندې دا کسان باید چې په شری اخته کیږي په کور کې باید استراحت وي، د ګرم موادو څخه استفاده وکړي، او دا ناروغانو باید قاشق و 50 ګیلاس گوشی شي، او همدارنګه د ماسک باید استفاده کړي، او د کافي مایات و میوو څخه استفاده وکړي. نور داسې تر اوسه پورې خاص انټي بیوتیک او انټي وایرل دواګانو دې لپاره هیڅ شتون نه لري.
او د وقایې په برخه کې واکسین خلری په کوم مراحل کې اخیستل کیږي ډاکټر صاحب محترم؟
بله، د شری ناروغۍ لپاره چې دی په وقایه کې اول چې ډیر تاکید کیږي او ډیر فوکس هم د صحی سیستم باندې دی، د واکسین اخیستل دي، چې هغه واکسین یو د ام ام آر یعنی د میزل مامس روبیلا یا په عوام اصطلاح کې ووایو د درغومبوري او همدارنګه د وچکۍ او د نور په د سرو ټکي تر عنوان لاندې چې په عوام اصطلاح ورته وایي روبیلا ته، د دې ناروغۍ لپاره واکسین شتون لري. په هغه زیړ کارتوکې چې ورکول کیږي د دې واکسینو دوز هم که چیرې ام ام آر واکسین خلي د 9 تر 15 میاشتنۍ پورې اول دوز ورکول کیږي، او دوهم دوز د دوو کلو څخه د 6 کلو پورې. خو په یوازې ډول که چیرې دی پله د شری واکسینو تراشو یا د سرخکان واکسین ته، هغه په دوه دوزو ورکول کیږي، چې اول دوز په 9 میاشتنۍ کې او دوهم دوز په 13 میاشتنۍ کې توصیه کیږي، چې تقریبا 15 میاشتې څخه لوړ معافیت رامنځته کوي په ماشومانو کې.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې د شری یا سرخکان په نښو نښانو او نورو جانبي عوارضو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
اوریدونکو، د پروګرام د خبری برخه روسي شیبو ته رسیدلی یو روسي راپور راخلو په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولادت فارم لرونکو خپل کار او فعالیت څخه خوخي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي، ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. نور تفصيله لاجمل آریا ناور.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شدو غواګانو او د غوښې غویانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیا مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو اتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اتو نه پروته پکې د کار زمينه هم برابر سوي ده.
خغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. خغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ مش 500 لیټره شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وستونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وستونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل
از همه مردم همه تخار تقاضا را داریم که همه
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې 10 د شیدو او 10 د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې 10 د شیدو د تولید او 10 د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي درنو خوږ اوریدونکو ته. زه محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاور باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او کچېری وګورو نړیوال قوانین ته، اسلامي قوانین ته او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې عمل ته ځای نه ورکول سوی دا نه ورکول کیږي چې دا هم داسې بریدونه په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس لمنځزي. نو دی دا کړی و چې موږ د همدې بریدونه په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلې ده. دا بالکل دروغ ولا، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې ما زه نه وژل سوی ما او دا کومه اداره پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکن کوي ته کوم چې موږ ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی دی، ډیر کوي د کپ اقتصادي لحاظ وي، کپ سیاسي لحاظ وي، کپ پوځي لحاظ وي، خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دی لیدلی چې د موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډیر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیتغیل دکری څخه زره پلاین کیم. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو، چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیر اوبه لرو خو د غی پالتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت کې رول سوالینه پیغام پلی کړه تاسو سره یې چې د ګیرول سوالیک یو رقم ساري مرز لګیدلای دي، خدای دې وکستا چې تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرو لسوالی دی حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساری مرض ده. د دوو میاستو د درې میاستو راهیسې دا روان ده، په مختګ هم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ځای پکړي دي، مقصد داسې مرض ده چې طبعي سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګوب لم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.